سلامونه ستړي مشهیده مازیګر څلور بجې دي. تاسو موږ غږ لاساته راډیو ناوړي په روانې سات کې به داس محق دی پروګرام تکرار سره واوري. خو درغې وړاندې د دې سات خبرونه د ایران سپای پاسداران ځواکونو د طالبان له حکومت د مرګ لیست معلومات غوښتي دي. د ټلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دې معلوماتو له لارې د استخباراتي ادارو جاسوسان امشپاړس په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د دوی د همکارو 15,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو 15,000 افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. تهران هڅه کوي له لویدیځ سره د اټومي پروګرام د خبرو اترو له پیل مخکې د فشار یو وسیله ته لاسرسی ومومي. د معلوماتو دغه لیست په 2022 کال کې په تیروتنې سره افشا شوی دی. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوالو سلهغه په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. د پاکستان حکومت دغه کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان ول میرتا افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړی دی. د اسرائیل د مرستو د همغږۍ پوځي د روايي غزې ته د سیمیزو سوداګرو د مالونو انتقال په تدریجي ډول پیلېږي. د غیدارې نن سه‌شنبه ویلې غزې ته د نړیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرائیلو کابینې او میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. د دغه غیدارې پروتوکول په تصویب شوو مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطیني چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ سباندې شپږ سوالاري بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قطع سره مخامخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. ناټو وایي د هالنډ له ژمنو وروسته اوکراین ته د 500 میلیونه یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی. هالنډ ژمنه کړې وه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې هوایي مدافع سیستم او نور مهم تجهیزات شامل دي. تمه ده د دغه وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې په زرهاو کسان د سیلابونو له کبله پناه ځایونو ته تخلیه شوي. چینی چارواکو ویلي په پکین کې څه باندې 2,000 کسان د شدید ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمون ته انتقال شوی دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 تنه مړه او 9 کسان مدرکه شوي وو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې وروستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپه ورماته شوې. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو له مخې د کال له پایله څخه باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پوښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپه مدیریت کړي. د ستنیدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولای شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعاله مستوره سیلاب، په جرمنی کې سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله اسحقزای. لنیکه مرغه چې درې واړه میرمانه سټډیو سره یو ځای شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته خبرونه ته زنګ راوهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیواله شمیره چې تاسو کولای شئ ورته زنګ ووهئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ. لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 1215 01 01. د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو زموږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه نیولای سي 00 3 2 3 1 1. اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته. په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب، ستړي مشئ. تاسو په افغانستان کې یې دننه دغه د کډوالو یا د ستنېدونکو څپالې نږدې ګورئ یا یې له حاله خبرېږئ؟ ویل کېږي چې په بېساري ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلي او هلته یې دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلي. معنا دا چې د هغوی اړتیا ډېره ده او ورته د رسېدنې چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ دغه څپه څه ډول مدیریت کېدلی شي؟ خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته، انشاءالله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه چې په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه چې مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډېر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 15% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. چې دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه یې درلودل. زیاتره مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډېره سری کړې او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډېر ناسالم مدیریت، ډېر ناسالم برخورد او ډېر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې ته لیواله دي چې دغو هیوادونو ته ستنه شي، هغه که د قانوني او رسمي لاري وي او یا هم د غیر قانوني یا قاچاقي لاري. چې د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو یې هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له آدرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډېریږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وې چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تأمین لپاره، او مختلف نور امنیتي ستونزې همچنان مطرح کېدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر د تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې په لومړۍ درجه کې قرار لري. بدبختانه ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد شوي دي، یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفره چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې. هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له آدرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کېږي، متاسفانه چې په هغې کې ډېر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی ښځینه کارګران نشي استخدامولی، نو رسیدګي ورته ډېره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې ځینې اختلاس کېده او حق حقدار ته نه رسیده، نو اوسنی شرایطو کې هم متاسفانه او بدبختانه مونږ شاهدان یو.
کور ودان میرمن سیلاب، ډیر مننن راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. اسغزای صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څارې تعقیبوي. په کور دننه هم منابع محدود بلل شوې دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسې هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي. هغو موسسو هم ویلي چې له بودیجوي پلوه ګڼې ستونزې ګالي، بودیجه یې کمه ده، که د ډبلیو ایف پي سازمان دی، که د یونیټسیار سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آیو ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغسې امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده او مدیریت یې څومره یو لوی ناورین دی؟
قدرمن لودین صاحب، تاسو ته اوساس ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی د مهاجرینو په دې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو بهتر راتک زما د نظره دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډېر رواني اړخونه هم لري. ډېرې راستیدونکي یا اوسني بیت افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کور لري او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوال ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیار دی کا ویم دی او د نور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنۍ حالت چې روان دی دي ته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپنا او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شانسمبی تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د د مېرمن سیلاب دخوا خور د خود جنو پخ د خود او جنو پخ باندې په سوزم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسني حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت طالبان ټول په یو چنې اواز په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسني مهاجرین نه بلکې د افغانستان اوسیدونکو چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي اقتصادي ستونزې لاندې سخت ټکنی شوې دي. دوی د پاره د کار امکانات شته او نو د هغوی لپاره د خصوص لپاره خوبې دغې نه ټول هغه د انساني شرایطو د اصل آماده نه دي او د نارینه و لپاره هم په ازادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري، مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلیف شوی دی د افغانستان په دې اوسني حالت کې. اوس مهاجرین افغانستان ته راګرځېدلي دي. دلته باید خپل افغانان چې هلته دي دوی کوشش کولی د خپل مهاجرینو سره اول تیز دورګلۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو تیز رواني ستونزې سره مخامخ دي. دا راګرځېدلي مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه پیژان کې له لاسه ورکړل، او تر څو چې موږ دلته په المان کې ژوند کوو د دې ځینې ګورو یو تعداد چې دیګل شوي هم دي، د دې ځینې هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه ډېر سخت خواشینی یم او کوم د حل لاره پیړنۍ د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیکلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی دلته راودانګي او د هغه ډېر اولنی مرستې چې کوم دي خیمې او د روغتیایي دغه دوی ته اماده کې دا به ډېره شدید
دغه نه ناورین مخنیوی کور ودان. همدغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړی ده، ښاغلی امیر خان متقی ویلی چې د کډوالو اړتیاوې ډېری دي او دوی هم ورته تر خپل واسه پورې رسیږي، خو دا غوښتنه وکړه چې نړیوال باید خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چاتر چې دی هغه چاتر یو څه پراخ کړي. او له بده مرغه موږ هر ورځ دا راپور نه خپرو چې دغه راستانه شوی کډوال باید ورځي ګالي ورسره مرستې نه کیږي، که ورسره کیږي هم محدود دي، لنډمهاله دي. او داسې راپور نه هم خپاره شول چې په دې کډوالو کې خځې زیانګال دي، ځکه ښځو په ډېر بد حالت کې ځینو میرمنو چې میندواره وي ولادت یې کړی یا زیږون یې کړی دی، او حتی هغو میرمنو چې زیږون کړی ماشومان یې په ډېر بد حالت کې دي، ویل کېږي چې خوارځواکۍ باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یوه جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې هیله چې نړیوال دغه حساسیت درک کړي، دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیاتې ځانګړې کړي. ستانکزای صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر د دغه ناورین یا د دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورځ تر بلې نړیوال بنسټونه خپل اندېښنې ښیي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، له دې ورپورته څه کول پکار دي؟
سلامونه لوګین صاحب، تاسو ته د تاسو ډېر قدرمنو میلمنو ته د دوستانه خبرې مو واورېدې. دلته اول سر کې راځم بخنه غواړم چې زه په یو سفر یم نو آزاد فضا کېدای شي او ځای نومره مناسب هم نه وي. بس خدا دلودین صاحب ایران پاکستان متاسفانه د خپلو د کورنیو ستونزو پړه په مهاجرینو باندې اچي او دغه سیاست باعث د ده شو چې اروپا هم مخه وکړي یو دغسې سیاست ته. ولې په لږ توپیر سره ځکه ایران او پاکستان څو میاشتو کې په ډېر بېرحمانه شکل مهاجرین اخراج کړ، حتی ماشومان میرمنې ښځې په د خوړو او د دوی د ولادت مسایل پامتون نیول شوي مسایل، او دا یو انساني او اسلامي ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بل موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کېږي په بل وطن کې تپل کېږي او بل وطن هغه ته هغه انساني او اسلامي حقوق چې دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کېږي. نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډله راغلی نه نه نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث د ده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوالو مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرستې کولې نشته، محدوده دي. نو دا باعث د ده کېږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجېږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امرار د معیشت او نور مسایلو سره دوی مخ دي. تاسو به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسو همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کېږي، د خوړو لپاره موږ هېڅ شی نه لرو، او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث د ده شوی ده چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بګوونکې پېښه وه چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده د فقرو د آدم د کار او نشتون د هېڅ هغه اولي ضروریات چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې هم ورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هېڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د دغه د طالب د نظام مخالفینو، دا د موږ د ولس غږ ده، او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده، هغه کې دننه وي که بهر وي، باید دغه غږ اوچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي. د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې، او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې وو د اسرائیلو سره، او ټول هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بېچارهو باندې وغورځول، او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراجول، بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالیږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل، د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمينه برابر کړي، پس لغه نه په ډیر محترمانه شکل هغه اخراج کړي. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالت کې لمانځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچت کړو، نړیوال سازمانونو سره د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه.
بله، کور ودان ستانکزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې. البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغو ښارونو کې چې کډوال اوس یو ایران غیر قانوني بولي، هلته کډوالو ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري، نو دا معنی چې سفر هم نشي کولی او نور ورته محدودیتونه هم چې په خوا تاسو شاهدان وایي چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او دغه راس فابریکو کې نان بایانو کې په بندیز لګول شوی وو چې ډوډۍ نه پرې پلورل کېدله. دغه ډول مشکلات زیات دی. راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وکړو چې د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې هلته مرستې محدود دي، او هغه کومو کسانو سره مو چې خبرې کړي، او دو کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کړکېچ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بېوزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته که چېرته په خپله خوښه ځي، هغه خپل کار دی، اما د مجبوریت اصل نسته په دغو کنوانسیونونو کې چې دغو هیوادو لاسلیک کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي و چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنیو چارو وزیر وروستوي کې سفر وکړه کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر ځنډیدلی دی په ظاهره د تخنیکي ستونزې له کبله. ماښام مهال به معلومات نشته چې دا سفر څه وی که نه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر ځنډیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولس د غم خوړلو لپاره، د ولس د درد د اوریدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونه ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډیره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصا د اقتصادي اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر ولیسو، نه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک وي، دا مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو 30 کلونو کې ټول سیاست مداران کړي، او بدون له دې نه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې، دوی په ټوله خبره باندې پوهیږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان کومه او تاسو ګورو، په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغه وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه ورتي، یا به هم که دوی لاس ته ورغلي ډېرې کمې وې، ته دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شي پوره کولی. که ایران دا، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نه زما په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزه لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل د فیلی واکمن نظام هر مسؤول که هغه داخلی برخه کې ده که هغه په خارجي سیاست کې ده هغوی ډېر ډیپلوماتیک او تشریفاتي اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره پورې د نړیوال قانون له آدرس نه د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي هیڅ هیواد حق د شکنجه د ذلت د غیر انساني برخورد د تعلیم نه ورکولو حق او د کار حق د اخیستو حق څوک نه لري یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوي صحیح ده چې پاکستان مثلا بعد محدودیتونه لري اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی د اوس حمایت ترلاسه کوي او د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی که هغه په تیرو دورو کې و په اوسنۍ دورې کې ده مونږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپل اعلان وکړ چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوانه نیرو د افغان وه او زوه هماغه ټول کار چې و شاقه کار چې و ټول افغانانو کوو زه خپل شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده حتی یو عادي نانوایي ته به تاسو ورغلئ هلته که تاسو مثلا که په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني ده مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به یې اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي هلته هېڅ اسنان ځان نه سي ونمود کولی چې دوی افغان دي او بدبختانه هېڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندن چې کنه جواب ورکړي صحیح ده چې افغانستان د اقتصادي آدرس نه ډېرې ستونزې لري صحیح ده چې افغانستان د امنیتي آدرس نه ډېرې ستونزې لري اما متاسفانه او بدبختانه چې هېڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاسونو نه درلود هیڅ وخت مستقیل دریز د افغانستان سیاسونو نه درلود د ما ډېرې ګیلاد په خوانیو چارواکو نه داده کاغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې افغانستان کثیر الاقوام مملکت ده په افغانستان کې هر طبقې نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونیول او دوی هر یو خپل شخصي منافع مونږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل دی د مسایل د جناب لودین صاحب چې سړی نشي کولی واضح شکل باندې بحث ورباندې وکړي اما عام خلک په دې باندې پوهیږي مونږ په دې باندې پوهیږو ځکه د خلکو نه مو اورېدلی دي چې اصلي ستونزه او مشکل چیرته ده
بله کور ودان سلامت اوسې میلمنو راسره پاتې شي راځي چې لږ لاوریدونکو واورو دغه اوریدونکو هم په وطن کې دي او د کډوالو وضعیت ګوري د کډوالو سندونکو کسانو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی خبري بور سره وکستړي مشي ازادي رادیو نه داز ما حق د خبرونه وري
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول په درمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به
سلامات اوسې اتل صاحب زموږه دایمي اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلي میلمنو ویل چې هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ستانه شوی دی بعد شرایطو کې ژوند کوي ملګرو ملتونو هم ویل دي او خپل حکومتي مسولین دی وایي چې مرسته کیږي موسسه هم وایي چې مرسته کیږي خو کډوال دی وایي چې مرسته ورسره نه کیږي که ورسره کیږي هم دوامدار نه دی لنمحاله دي د ولس له نظره یا ساسو له نظره دغه کسان چې ستانه شوی افغانستان ته خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران په هرات او نیمروز کې څه فکر کوي دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هوارې کړي
الله د خوشاله که محترم لودین صاحب یو سلام دواړو میلمنو خوند ته وامه لودین صاحب محترمه د خوند چې کوم خبرې وکړم زه تاییدوم حکومت که کوم خبرې کوي تاییدوم او که خیریه بنسټو والا یا مهاجرین وروڼه کوم خبرې کوي تاییدوم لودین صاحب دلته خیریه بنسټو والا واقعا په هلمند ولایت کې داسې مهاجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوي دي یا د پاکستان سره کډوال شوي دي کومکونه ورسره کیږي لودین صاحب داسې نه دی چې پر مخ کومک نه ورسره کیږي د حکومت د طرف هم کومک ورسره کیږي لودین صاحب د خیریه بنسټو والا هم کومک ورسره کیږي خو اسې کومک نه دی لکه چې موږ د ماجرینو وروڼو لپاره مثلا په درد وخوري لودین صاحب داسې کومکونه نه ورسره کیږي چې مثلا د دوی دوامدار هغه د چا پر چا درد دواسي کومک ورسره کیږي تنه ته ورسره کیږي خو خبره داسې د جناب محترم لودین صاحب موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده بیا موږ غوښتنه کړې ده دغه ازادي راډیو د طریقه ما په وار وار بیا لابل خبرونه کې د خپل حکومت غوښتنه کړې ده چاول اصلي شرط چې دی د حکومت لپاره په کار داده چې مثلا د مهاجرینو وروڼو لپاره دی دغه سرایو غمو خلودین صاحب د کجې میرا روانې سبا د تبارانونو کې ورشتنه کیږي دا په خیمو کې ژوند نشي کولی لودین صاحب ماشومان سره دی مثلا سپیژری ور سره دی سیاسري ور سره دی دا دی په خیمو کې تر کم ده پرځای کې اول دی حکومت د خیمو د سرایو ځایونو ته برابر کې بیا د خوراکي توکي لودین صاحب حکومت هم کومک تنه تاسو سره کوي چې خیره بنڅ ته علامه سره کوي چې خاص لې مشکل د کډوالو دغه چې د مين ځایونو اکثر کډوالو لري لودین صاحب سره مدد چې موږ په هلمند کې لیدلې دي.
بله کور ودان اتل صاحب سلامات او سي ډېر مننه چې اړیکه مو ونیول. اتل صاحب ویل چې جمعې را روان دی البته اوس خوا ګرمه ده مخکې دې چې جمعې راسینو باید د کډوالو د سرپناه غم وخوړل شي. یو خواله اوس دا دی چې په افغانستان کې دننه مثلا د سرپناه اړتیا ډېره په دې نه حس کیږي چې هوا ښه ده او د شپې خوانه گزاره کیږي په ترشنه اسمان لاندې هم اما که هوا سړیږي منه یو بیا ورسته جمعې راځي د نصرپنه هم د دې کډوالو یو اړین اړتیا ده چې په پام کې باید ونیول شي. کور ودان اتل صاحب سلامت اوسئ. اسحاق زای صاحب په جرمني کې هم کله زره تام شو گرچه ډیر کم شمیر کډوال وېستل یا وتیا کسان وېستل او څو نور کسان بیا چې هغه ویل کېدل رواني ناروغي وباندې اخته و هغه ډیپورت کړل له پاکستان او ایران سره کوم مقایسه کو یعنی ډیر کم کډوال استلی خدا سی ویل کیږي چې په جرمنی کې هم د شاو خو څلويک زرو افغانانو وضعیت نامعلوم دی به برخلی کدی او ممکن دوی هم وېستل شي. دغه اروپایي هیوادونه والی مثلا حساسیت نه درکې کسه هم دوی وایي چې بشري حقوقو تجمن دي کنوانسیونو تجمن دي د ایران او پاکستان شاه ډیره ګیله و نشي دغه هیوادونه هم فکر کوم باید جواب وویون کی وو سی ځکه د افغانستان حالات داسې خنه دي ممکن درې مو هیوادونو ته کډوال سانه کړی شي دوی چې وایي چې کډوال نه منیا ما د افغانستان وضعیت خو په هیڅ صورت فکر کوم د کډوالو منلو ته چمتو نه دی.
دوی سه محترم اول زه په دې مسلې باندې را شوم دې مهمه موضوع ته اشاره وکړه مګر مخکې تاسو یو پوښتنه وکړئ چې د کوربه هیوادونه دا افغانان ولې پیوزلی په خصوصا پاکستان چې شروع کړل او سرته ایران او د نورو مملکتونو هم او تاجکستان هم په دې دغه کې چې اعلان وکړ چې موږ افغانان وو باسو خو به تاسو سره شو په پاکستان کې چې د افغانان د وتل د ټول سیاسي اړخ لري او د دې ټي ټي پی حمله په پاکستان په نظامیانو باندې پاکستان دولت یا حکومت دی باندې دا وکړه چې دی کې افغانان داس لري او دی کې افغانان په دې ټي ټي پی سره په کاره باندې پونه باندې حملې کوي. نو دغه دلیل و چې دوی یو ځلې ایران وکړ چې د ټي ټي پی حملې ډېرې زیاتې شوې. دوی افغانان په اول کله کې 2002 کې موږ تاسو د خپیاد چې په ژمي کې په سړه ژمي کې افغانان د اوشن څه پیسې وو کورونه او دوکانونه چې ټول ترې واخیستل راغله په ایران کې په اوسني وخت کې چې دا وته د هم یو سیاسي اړخ لري هغه دا چې د اسرائیلو د جنګ له وروسته د ایران سره چې په خپله ایرانانو ډېر تعداد چون د اخوندي حکومت سره خپله ایرانانو جوړنه جوړ دي او ډېر زیات کوښښ په دې کې کوي چې د حکومت په ضد باندې فعالیتونه روان دي په داخل ایران کې بیرون د ایران نه او یو څه د دې زیاتې د اسرائیلو جاسوسان دي چې د موساد سره یو ځای دوی کار کوي مګر دوی متاسفانه افغانان پکې شامل کوي ورته چې افغانان د موساد سره د اسرائیلو جاسوسي کوي او دوی باید ویسه شي اندازه لته چې په ایران کې چې میډیا په دې اړه باندې ډېر زیات خبرونه وکړي په ایران کې ایرانان خپل د افغانانو په ضد باندې راپاسېدل حتی د یو نانوایی ته چې د غزې هغوی اعلان وکړ چې اته ډوډۍ په افغانانو باندې خرڅه نه شي تاسو د موټر یا د بس خطولو د په هکله باندې هم دا خبر وکړه ټول شیان ستاسو خبرې صحیح دي. خپله ایرانیان د افغانانو په ضد باندې راپاڅېدل ډېر زیاتې خپل د سړک په سر یې ووهل، ډېر زیاتې سخت پیان کړل، او دولت بیا تصمیم ونیو چې دوی باید د ایرانوي افغانستان ته لاړ شي چې دوی د موساد یا د سلو جاسو ساندي. همدغه سیاسي دغه دي. بل د مملکتونو په اروپا باندې راځم، دلته په اروپا کې اقتصادي وضعیت هم په هغه شکل باندې نه دی لکه پخوا چې و. دوی هم سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه دوه تیاتر چې د دغه نویس د صحیح خبره وه چې دی کې یو تعداد خلکو چې په رواني دغه باندې گرفتار وو، او یو تعداد زیات دلته د آلمان د دولت اصولو خلاف عملونه سرته رسولي وو، نو د دوی تېر وخت په زندان کې به بالاخره دوی ویستل. دسه ګونګوسی شته چې رښتیا مغه تعداد افغانان چې له سفر قبول شوي نه دي، او ډېری زیات دلته ساتلي دي یو موقت وخت لپاره، مثلا یو کلن اقامه دوی ته ورکړي چې یو کال په منځ کې دوی کولی شي دلته ژوند وکړي که چېرته د افغانستان حالات لږ تغییر وکړي، دغه خلک توریست کېږي. او موږ تاسو ولیدل چې خپله د آلمان دولت هم اوس د طالبانو سره تعامل وکړ، د ګوند قونسلګری ورته ورکړه، او په بلین کې سفارت طالبان ته ور وسپاره. سره دې چې طالبان نه یو داخلي مشروعیت لري او نه بلوري مشروعیت لري، د افغانستان اوسنۍ غټه ستونزه دا ده چې دولت په هغه شکل باندې چې بلوري مشروعیت ولري، تر څو د دبليو ایچ او نه د آی او نه د یونیسیف نه او یا د نورو بلوري مملکتونو نه چې هغوی ته درخواست مرستې وکړي، هغوی ورسره خپلې مرستې دې سره چاري وساتي، دا کار دوی نشي کولای. لکه چې یو مملکت چې په نسبت نه پیژندل شوی د بل مملکت د خوا، مملکت دوی سره مرستې نشي کولای، نه ورته خیمې لیږلی شي، نه ورته پرسې لیږلی شي، نه ورته ډاکتران لیږلی شي، نه ورته دارو درمل لیږلی شي.
او یعنی دا معنا هیڅ اقدام چې په کور دننه کې مشروعیت نه وي او مشروعیت ترلاسه نشي، نړیوال د طالبانو د حکومت مشروعیت ترلاسه نشي، نو دغه مرستې هم متاثره کیږي او نور هیوادونه هم اړ نه دي چې هغه سي اړیکې وپالي له افغانستان سره، لکه یو بل عادي حکومت سره یا یو بل عادي ملک سره چې پالی. نو دغه د رسمیت پیژندنې موضوع هم پر دغو مسایلو باندې سیوری غوړولای. کور ودان راځي چې بس لګ لګ زر راټول کو د پای شی بوت نګدې یو لګ په حلارو باندې تم شو، که څه مخکې حلارو ته اشاره اوس واخو کده چې اوریدونکو ته واضح کو چې اوس بل اخر څه کول په کار دي. ستونزې ډېرې دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لمخ کې نه نازک، او حتی په جمهوریت نظام کې هم چې مرسته کېدل هلته هم د لوګي کچه په افغانستان کې وا محسوسې دله، بیکاری او اوس پس وچکالی هم یو بل ناورین دی چې په بیلابیلو راپورو کې ورته اشاره کیږي. حتی وچکالی د دې لامل شوی چې په کور دننه کسان کورنی بې ځای شي یا هغه په کور دننه کډوال شي، دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې بیوزلۍ باندې سیوری غوړولی دی. ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر باندې د حل لارې څه کېدلی سي؟ کډوال تقریبا 1.3 میلیونه کډوال له ایران راغلي، شاوخوا 0.5 میلیون چې رسمي شمیرې دي، حتی لږ نه زیات له پاکستان راغلي چې دا کېږي 2 میلیونه، او په کور دننه هم ملګري ملتونه وایي چې له نیمایي زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د طالبانو حکومت هم مشروعیت نه لري، مخکې تاسو ویل چې نه ملي مشروعیت لري نه هم نړیوال سره لدی چې د سیمې هیوادونو ورسره اړیکې پالي، هغه غیر رسمي اړیکې. او په جرمني کې هم لومړنی اروپایي هیواد شو جرمني چې د طالبانو ډیپلوماټان یې ومنل په سفارت کې او دغه راس په قونسلګری کې. نو اوس څه کول پکار دي؟ د طالبانو حکومتونه خو یو حکومتونه سره تګ راتګ کوي، دغه چارواکي سره تګ راتګ کوي، څه کول پکار دي تر څو دغه کډوالو ستونزه بل اخر حل شي؟ او مخکې لې چې جمعي راځي دغه کډوالو د ورتګ سپای او څه آرام سي او څه وروسي تر څو د مدیریت وړ وګرځي.
مننه لودین صاحب، زوال راځم پر دې باندې چې اروپایي وادونو شتاګو د خارجه وزیرانو هم دا تصمیم نیولای دی چې د مهاجرین درېم وادو ته لیږي. بل موضوع دا ده چې واسیا مهاجرین د آلمان نه د قطر حکومت په وساطت کابل ته ریپورت شول، او د آلمان اسلامي حکومت دوه کسه د طالبان استازي چې یو بون کې او بل په برلین کې، هغه یې د دې لپاره ومنه چې دوی دا وایي چې موږ صرف د فني مرستو لپاره دا خلک منلي، رسمیت موضوع نه ده. ولی اساسي موضوع دا د تشویش دا ده اروپایي وادو کې یا په ټول دنیا کې چې یو ډاله تا چې نه انساني او نه نړیوال حقوق مانی او هم هر اورزه د خلانو کوي هغه ته هغه راوستل یو سیاسي نمائندګی ته هغه بیا د پخوانی نظام یا د جمهوریت نظام د بیرغ لاندې د هغه د کارمندان یا د هغه اساسي هغه قوانین چې نړیوالو سره مشروعیت لري او هغه هلته کښېنول چې ټاپ هم د جمهوریت وي ځای هم د جمهوریت وي اصول هم د جمهوریت د حکومت وي او یو غیر هغه کس چې نه نړیوال اصول یې مراد کړي او نه نړیوالې منی هغه راوستل سیاسي نمایندګي ته دا یو لوی تشویش ده. دا د افغانانو لپاره لوی تشویش ده ځکه چې هغه خلک چې د طالب نه تښتېدلي دي نن بیرته به طالب ته ورځي سیاسي نمایندګي ته او د هغو ستونزه به حل کوي. سبا ته دودوی هغه هویتونه چې د دودوی نه تښتېدلي دي د دودوی ته صلاحیت ورکول په سیاسي نمایندګي کې د دودوی پاسپورتونه کنسلېږي د دودوی هویت افشا کېږي. نو دا یو لوی تشویش ده که جرمني یا ورته نور هیوادونه طالبان سره غواړي غیر مستقیم اړیکه ولري نو غیر مستقیم د دوی په غیر مستقیم شکل د نن اولی جمهوریت په سیاسي ځای یا سیاسي قوانینو سره یو ځای دوی د نکې نه وي دوی د خپل نامو راولي او سیدي نه وي ځکه بیا هیڅ ستونزه نشته ولې صرف په دغه شکل چې اوس دغه کار کېږي دا بیا یو لوی تشویش ده او دا د نړیوال قوانینو سره خلاف موضوع ده او د افغانانو لپاره هغه افغانان چې د طالب نه راغلی دي د طالب نه ناراضي دي په هغو باندې ظلم کړی دی او بیرته هغه ته هره ورځ سفارت ته ورځي سیاسي نمایندګي ته ورځي نو دا طبعاً د احساس خطر کوي. بله موضوع دا ده لودین صاحب حل لاره واضح ده د مهاجرینو د بحران د حل لاره لپاره درې اړتیاوې شته چې په افغانستان کې د کار امنیت او د سرپناو زمینه برابرول دي چې دا باید وشي. د کوربه هیوادو سره باید موږ هغه د نړیوالو اصولو په رڼا کې دو سره خبره وشي چې مهاجرین هلته حمایت شي هغه حقوق چې لري مخکې استاد هم هغه ته اشاره وکړه چې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې هغه کوم حقوق چې د یو مهاجر یا د یو پناهنده یا د یو چا چې یو هیواد له زیبل هیواد ته پناه وړي د انساني کرامت له مخې د اصولو له مخې هغه باید هلته حمایت وشي فشارونه راشي ځکه چې دغه ایران پاکستان هغه هیوادونه دي چې نړیواله سازمانونه نه په میلیونو روپۍ اخیستي دي د مهاجرونو د مرستې لپاره او اوس هم دغه فشار د دغه لپاره ده ځکه ایران دا وایي چې کوم مرسته چې په کال کې نړیوال سازمان موږ ته د مهاجرینو لپاره کوي هغه 10% هم نه ده 90% د موږ د دوی وزارت خارجه وزیر دا خبره کوي چې موږ نه 90% یا 90% موږ دغه مرستې د داخلي امکاناتو نه تمویلو. یعنی دا د دوی برابر ده او دوی همیشه د مهاجرینو په سر باندې بزنس کړی ده او همیشه یې کوي. بل موضوع نه ده چې نړیوالو سازمانونو چې په افغانستان کې کار کوي فعالیت کوي هغه باندې باید غږ وشي هم هغه سیاسون چې په خوا به جمهوریت نظام کې وو هم هغه سیاسیون یا فعالین نړیوالو سازمانو سره چې اړیکې لري باید غږ وکړي په نړیوال سازمان باندې چې دغه یو نړیواله ناکامي چې نن نړیوال ورسره مخ دي ځکه دا د افغانانو ستونزه نه ده د مهاجرینو دا د نړیوالو د خپله ناکامي ده په افغانانو یا مهاجرینو باندې دغه حالت راغلی د دوی خپل سازمانونه هلته فعاله کړي تر هغه چې دا زمینه برابر شي د دوی لپاره مرستې عاجل وي ورسېږي او هلته یو زمینه برابر شي. ولې دا وخت غواړي؟ مهمه دا ده چې طالب د نن مشروعیت په لاټه کې نه ده تر لیدلو لپاره د خپل د سیاسي د اقتدار لپاره د باندې د مشروعیت لپاره په غام کې ده چې نړیوال رسمیت وپېژني او ولس د هر هات چې پې تیریږي که کار نه وي که فقر وي چې ځپل کېږي د ولس په غام کې نه دي تر هغه چې نړیوال اجماع او دننه مسؤلیت رامنځته نه شي طالب یو قدم هم نه شي کېښودی او دغه ستونزې نه حل کېږي.
کور ودان سلامت سی تاسو وای چې د کډوالو د ستونزو د هواری لپاره باید اول په کور دننه مشروعیت ترلاسه سی، بیا نړیوال مشروعیت ترسو دغه راشه درشه. او بل خبره تاسو دا وکړه چې په افغانستان کې چې د کډوالو کوم ناورین یا بحران رامنځته شوی دی، لامل یې افغانان نه بلکې د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د پالیسیو ناکامي ده چې نن سبا هغه د زیان او رنځ خپل عام افغانان بولي چې گالی چې دوی افغانستان ته تللی او هلته د ملاتړ لپاره لازم بنسټونه نشته، او هغه کوم بنسټونه هم چې دي پر لپسې اعلامیه ورکي او وایي چې امکانات او بودیجه کمې دي. کور ودان سلامت او سړی راځي یو ځل بیا اوریدونکو ته نوبات ورکوي. اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، له دې سره به خبرې وکړو. ستړي مشي داس ما حق دی خبرونه ده. افغانستان ته د ستنو شوو کسانو پر ستونزو، خصوصا د دوی په منځ کې د ښځو او نجونو پر وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو څه فکر کوئ چې د دغو کډوالو یا د دغو راستنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره څه کول پکار دي، او آیا د ولس په واسطه څه شته چې ورسره مرسته وکړي؟
سلامونه تاسو ملمنو ته، تخریجي همکاران د همدارنګه ټولو خوبو اوریدونکو ته وایم. مبارز جانان لپاره
خاله فرانه، مبارز جانان صاحب ستړي مشي. فراه هم یو له هغو ولایتونو د ایران سره پوله لري. فراه هم ممکن داسې کډوالو لري چې له ایران استانه شوي. تاسو دغه کډوال نږدې کتلی یا حال احوال ترې لري چې څه ډول وضعیت کې دي او څه ورځې ګالي؟
مننه. هم دلته چې کډوال دی پښتون کې ستا خو ډېر چې ډېر راغلي دلته زموږ سیمه کې، یا زموږ دلته زموږ ولایت چې راغلي موږ لیدلي شتهختګانې، هغه خو زموږ چې دی خپل دی، هغه خو دلته راغلي دغه دی. دلته زموږ کې هم دروش دی، هم بیا په ایران کې هم بیا د تجارانه زموږ خپل دغه خیر، او بل چې بیا نور راغلي دي چې زموږ خپل دی پردي دی راغلي دلته هغه چې لیدلي مو دی، هغه هم پښتون دی کې دی. خو خبره دلته به چې ملکي ملکي ولس وایي باید ولس ته دوی سره کومه کمیټه وګورو. شکایتونه هم چې زه خپل تور مخکې نیمروز ته پران نیمروز ته کله څه کار مې هلته تللی، نو باور وکړه هغه زاړه خلک چې په سرایونو کې پراته وه، نو هغه له کورونه ایستوله ول کډوال دي، هغو ته بیا ګران ورکړه. زاړه خلک چې دی هغو ته اسرائیل ارزانه ورکړه. باور وکړه دا اسرائیل موږ ولیدو، له زه به ترخېدلم. په 500 افغانۍ مخې کړې کړې، اوس یې کډوال چې راغلی هغو ته په څلور زره ورکړ. دا اسرائیل چې په زړه دغه کړی، او کډوال چې راغلی هغو ته په 5000 افغانۍ ورکړ. نو دا خو زموږ دی د کډوال سره کومک نه دی، دا خو لا موږ تیر په هغو باندې جبر دغه لا هغو باندې ظلم دغه کوو چې
بله. مبارز جانان له فرانه فکر کوم اړیکه پریس و مننه چې اړیکه مونی ولا. مبارز جانان سبې بل موضوع ته اشاره وکړه چې وای د کډوالو لراتک سره په فرا او نیمروز کې د کورونو کرایې هم زیات شوې دي. دغه شای په کابل کې هم محسوس دی. کابل کې هم یو راپور درلود چې د کورونو کرایې د کورونو ګروي د هر څل ور شوې دي، لپاره چې د کورونو تقاضا زیات شوې، او هم دغه کډوال چې راځي د همدې وطن خلک دي، په همدې وطن کې به میشتيږي. نو کله چې د کور د کرایې یا هم اجاره پسې ګرځي، بیا نو دغه سه د ولس لخوا هم زیاتای ورته وای، یا هم مثلا څورته وای، خو د ولس کار دی دا ورسره کیږي. په هر حال راځي چې با سره راټول کو. میرمن سیلاب هله د چې او سلامونهوی بایللی دغه اوریدونکو هم مهم ټکی ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدلی سي، او د ولس دغه ستونزه چې یادست ول مبارز جانان یاد کړ چې ولس په هغه سرای چې مثلا هغه حویلی چې په خوا 1500 افغانۍ کرایه ورکول شوی، اوس 4000 افغانۍ باندې کډوالو ته کرایه ورکړل، ځکه کډوال خو مجبور دي چې یو چار دی والی لکتر لګه ولري. نو څه کول پکار دي؟
جناب لودین صاحب، زه فقط په 5 نقطو باندې دې زیاته کې کوم. دا د جانان صاحب د خبرو په تایید باندې، البته دا مخصوصي ګینه دا واضح او اشکار خبره ده. په کابل کې هم اکثریت کورونه مثلا څوک خوای کرایا 3000 وا او څنګه تر 5000 پورې لوړ شوی ده، او دا متاسفانه چې مختلف دلایل لري. یو خدای چې همیشه په افغانستان کې د هغه خلکونه چې هغوی مجبوریتونه لري، د هغوی د مجبوریت نه همیشه سو استفاده شوې ده، او دا کنټرول شوی هم نه دی متاسفانه او بدبختانه د مونږه تم توقع دا ده چې باید کنټرول شي او هیوادوال پوره همکاري او پوره مرسته وکړي ترڅو په دې باندې نه کیږي د مونږه خیریه بنسټونه هغه ته خوراکي توکي رسوي هغه ته لباس رسوي تر ټولو مهم لکه مخکې اوریدونکو هم ستاسو خبره مطرح کړه چې زمیره را روان ده او هوا یخیږي نو په یخه هوا کې دوی حتما باید یو سرپناه ولري چې هداخل د دې شته لاندې ژوند کې او دا د خیریه نهادونو په افغانستان کې د نننه کار کوي دا د دوی مسؤلیت ده د افغانانو د هغو تجارانو مسؤلیت ده چې دې ټکي ته مهمه پاملرنه وکړي د دې تر څنګ هغه میرمنې چې بیرته راستنیږي یا هغه کورنۍ چې بیرته افغانستان ته راستنیږي ما په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې وویل چې هغوی د مختلفو دلایلو له عمل نه دوی مهاجر شوي وو. دوی باید روحي او رواني د فشار لاندې نه وي ځکه دوی افغانستان کې باید خپل ځان مسؤول احساس کړي. امنیتي ستونزې باید ونه لري. مشخص میکانیزمونه جوړ شي د تاوتریخوالي پر ضد باندې د دوی روغتیايي ملاتړ باید ډېر زیات وي ځکه په افغانستان کې د اوس موږ تاسو شاهدان یو چې روغتیايي ستونزې شته نفوس څومره ډېریږي نو تقاضا هم د هومره لوړیږي رسیدګي ورته ډېره کمه کیږي مونږ صحیح پرسونل ډېر زیات کم ده خصوصا په ولایتونو کې نو د میرمنو یا د باردار میرمنو لپاره دا به ډېره ستونزمنه کار یو دوی ته به رسیدګي ډېره زیاته سخت وي اکثریت فامیلونه چې د افغانستان نه بیرون مهاجر شوي دي هغوی خپله دارایي په افغانستان کې کلن له لاسه ورکړې وه چې دوی تللي دي نورو هېوادونو ته نو دوی ته روحي او رواني تر فشار لاندې دي زه شاهد یم جناب الدین صاحب زمونږ د دوستانو یو میرمن هغې سکته وکړه ځکه چې افغانستان کې هغې خپل کور خرڅ کړی و خپله هرڅې چې درلودل هغه ټول خرڅ کړي و هغه ایران ته مهاجره شوې وه ما کله چې په جبر باندې بیرته د ایران نه افغانستان ته راتلل شوي وو او دوی چې افغانستان ته راغلل دوی هېڅ شی نه درلودل یعنی فکر وکړئ دوی په افغانستان کې په هغه متوسط کچه باندې نه په اعلی کچه باندې ژوند کوو اما د دې لپاره چې ځینې ستونزې درلودلې دوی مهاجر شول کله چې افغانستان ته بیرته راغلل د زغملو توان یې نه درلود او بالاخره هغې بیچاره سکته وکړه او د تعلیم ډیره مهمه مسله ده ډیره زیاته مهمه مسله ده چې نهادونه حاکمان واکمن نظام دې ته باید ډېر زیات توجه وکړي د خارجي او داخلي نهادونو سازمانونو د دو اداراتو همغږي ډېره زیاته مهمه ده تر هغو چې همغږي نه وي لکه راوسې موږ د ستونزو سره مخامخ یو دا ستونزې به لا هم ډېرې زیاتې شي او د ټولنه ډیر زیات مهم بحث دا ده د میرمنو د عزت د تعلیم د مسؤلیت د امنیت د غوی د روحي رواني د ټولو ملاتړ باید وسی تر څو چې غوی خپل خاورې ته راغلي هغه ټول امکانات باید په افغانستان کې دوی هم ترلاسه کړي او هیڅ نوې تبعیض جنسیتي ځکه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جنسیتي تبعیض باید نه وي ژبنی تبعیض باید منځته نه شي او هغه کډوال چې افغانستان ته راغلي هغوی په وین تندي باندې په افغانستان کې خپل ژوند مخته وړي
کور ودان سلامت اوسې میرمن سیلاب په دې لړ کې د غسپارښتنې په پام کې ونیول شي او دا د کډوالو کوم لوی ناورین یا بحران چې د دته بل اخره لاسونه سره یو او د کډوالو او راستنیدونکو کسانو ستونزې سره کم شي او هواري شي اساق زای صاحب تاسو د پای خبري هم اورو
بلې مننه او زم س کور د اواز دې تاسو
وو وو تاسو هغه درو مې رباني اساق زای صاحب دوام ورکړي
د سیراپور د وندیز دی معقول زم په یاندې مچې زمون ک په وطن کې مشت افغانان چې کو دی دوی د نن کې ماجرین خپل ورونه وګڼي او دوی سره په دې چې د خپل منافع لپاره د خپل منفعه لپاره دوی سره باید رفتار وکړي چې په دوی ته لاس ورکړي
ځکه یو خو موږ د پیسامي لحاظ بل په افغاني لحاظ دائم په افغانستان کې چې په افغانانو باندې ستونزه راغلې ده یو غونډه بل افغان تر شا تر خوا ولاړ دی او دغه هیله زموږ د دې وطنتارانو ده چې دوی ته لاس ورکړي. کوم چې موږ دلته په اروپا کې میشت یو موږ هم هڅه کوو چې دغه بینالمللي موسسو سره بالخصوص د مملکتونو سره په تماس کې دوی ته هم اپیلونه لیکلي مکتوبونه هم لیکلي چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې دوی سره مخامخ دي دوی سره باید عقلا که نور هیڅ شنه نو دغه اقتصادي ستونزه مستقیمه د افغانانو سره وکړي خپل یو ټیم ولېږي هلته دوی اوس هم خپلې شوګان هلته لري او په دغه اولي سره کې د خپل خصوص د مېرمنو دپاره د نجونو دپاره که نور مکتبونه که بند دي یا فاکلټي بند دي نو دغه په کور کې دوی دپاره اماده شي چې یا د انټرنټ د لارې نه یا دغه د لارې نه په کورونو کې دوی دپاره درس ورکړ شي تر څو د مېرمنې دوی دپاره نور زده کړه ورکړ شي چې لاسي کارونه وشي کولی زده کړي. بل زما په نظر یا زما په اند باندې داسې دی چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی که چېرته دوی امکانات د دې برابر شي چې هغه ټول افغانان چې راغلي دي دوی هڅه نه دي چې دوی په کار په دغه باندې نه پوهېږي ډېر لوی قدر داخل د افغانستان ته راغلی دی او طالبانو ته وړ دی چې دغه قدر نه استفاده وکړي په داخل د افغانستان کې په کار واچوي او وشکوي.
مننه سغزای صاحب کور ودان استانګزای صاحب تاسو د پای خبرې هم اورئ کې یو دقیقه کې خورا ټوله کې مخکې مهم حل لارو ته اشاره وکړه بیا هم یو دقیقه وخت لري کې څه ویل لري مهرباني.
ډیره مننه لودین صاحب. اخر خبر هم دا ده چې مخکې مو دته اشاره وکړه بیا هم کوو چې چیرې کې د نن افغانستان کې موږ د دې طرفدار نه یو چې ماجرین دي په نورو یو ادو ته هم ځای یو ادو کې پاتې شي زموږ ملک دا او زموږ ماجرین د بیرته راشي خپل ملک ته او د افغانانو د انساني او ایماني وظیفه ده چې د خپل وطندار سره مرسته وکړي. ولې شرایط هلته نه دي برابر؟ شرایط باید برابر شي. موږ د کار او د تجارانو باندې غږ کوو چې خپل سرمایه ګذاریان هلته ډېرې کړي چې تر هغه د کار زمینه برابر شي او دغه حکومت چې هلته نن په دې دعوا لري چې موږ د خلکو باندې حاکمان یو او د خلکو حقوقو ته درناوی لرو نو دوی باید داخلي مشروعیت ځان ته پیدا کړي او په ولس باندې غږ وکړي. تر هغه دا کار ونه شي نن نړیوال او نه هیڅ د زړه ښه کې چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي یا د افغانستان لپاره مرسته وکړي.
سلامت اوسې. ډیره مننه اوریدونکو دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسیدي او زل بیا ل خپل درنو میلمنو د پانتون له استاد او د خزو له فعال مستوري سیلاب په جرمني کې له سیاسي فعال حسیب الله ستانګزي او د سیاسي چارو له شنون کې عنایت الله اساغزي نه ډیره مننه.
ګرزی ملنګان په زیارتو یو ملنګ دی زای ګرزم په غرو تالتانه واړم په زارو په مينتو یو ملنګ دی زای ګرزم په غرو ګرزم په غرو زارو یما ستارنګ خوشبو پسې ورک په گل درو یما ورک په گل درو کې ورک په گل درو کې لټوم دې پرنګو یو ملنګ دې ز ګرزم په غرو نو ګرزم په غرو نو ستاد مخواگه بینم زپشنا لو خڑاکی ستا رنگو نخو بینم زکا خوزنگی گم زکا خوزنگی گم دم استینا پا برو یو ملنگ دیزر تاپسی کگرزی تاپسی کگرزی ملنگان پا زیارتونو یو ملنگ دیزر گرزم فغرونو تالتانا غوانم تالتانا غوانم پزارو پا منتونو یو ملنگ دیزایم گرزم فغرونو گرزم فغرونو.